امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د ایران په خاوره کې د بلوچستان د ازادۍ پر جبهې د پاکستان بریدونه. په پا پاکستان کې د ایران د پی پیلوټ الوتکې او راکټي بریدونه په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد هوایي ځواکونه په غچ اخیستونکو بریدونو کې په ایران کې د ننه سختریزي په نښه کړي. پلویانو ته د طالبانو د مشر غږیز پیغام. ملا هبت الله له طالبانو غوښتي چې د حکومت په اوامرو او احکامو دي له انتقاد څخه ډډه وکړي. او د نامعلومه برخلیک سره د مخ لوستو افغانو ځوانانو ستونزې. په پا پاکستان کې به د یو افغان ځوان کیسه در واورو. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدر منو لیدونکو سلام. نن پنجشنبه د مرغومیت وشتمه نیټه او د 2023 نوي کال د جنوري 13مه زه خایسته سعادت لامېمه. نن د خبرونه قدرمن میلمه پښتون سیاستوال او څېړونکي افراسیاب خټک سره د پاکستان او ایران لخوا د یو بل په خاورو کې د نننه د بریدونو پایلې څېړو. زموږ همکار ایوب خاورین به په یمن کې د حوثی یاغیانو پر مرکزونو باندې د امریکا د وروستي بریدونو جزئیات شریک کاندي. هیله ده تاسو ټول قدرمن لیدونکي موږ سره مل ووسئ. د امریکا پاوز یو ځل بیا په یمن کې د حوثی یاغیانو هغه مرکزونه په توغندۍ وشتلی دي. له کومه ځای چې پرون د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو امریکایي سوداګریزه بیړۍ په نښه شوې وه. په ورته وخت کې امریکا حوثی یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي یو نړیواله ترهګره ډله نومولې ده. په دې اړه وروستي معلومات به د خپل همکار ایوب خاورین را واخلو چې د کانګرس د ماڼۍ له مخې موږ سره مل دی. خاورین صاحب، ستړي مشه، دغه بریدونه یې په چا کړي او جزئیات یې پوره جزئیات یې څه دي؟
کایسته جانې ډیره مننه. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. امریکایي پوزي چارواکي وایي چې پرون ناوخته د یمن په لویدیز کې د حوثیانو څوارلس د توغندیو دستګاوی لمنځه وړي دي. د امریکا د سنټکام مشر جنرال وویل خبريالانو ته چې دغه څوارلس دستګاوی آماده واش یا تیار سای په حالت کې وي او د سوداګریزو کشتیو ته او په سره بهیره کې د تاګرا اتاک ته یو جدي خطر وو ځکه لمنځه یوړل شوې. په همدې ارتباط دا بریدونه یو څو ساعته وړاندې تر دې حوثیانو په دغه ځای کې یو امریکایي سوداګریزه کشتۍ په نښه کړه چې په هغه کې تلفات نه وو. اما دا څلورم ځل دی چې برتانوي او امریکایي ځواکونو حوثیان په نښه کړل. په عین حال کې لکه څنګه چې تاسو وویل، حوثیان یو ترهګریزه ډله وبلل سوه. حوثیان وایي چې په تیرو دو میاشتو کې ډیر ځله په دغه ځای کې بریدونه کړي دي او دای د غزه کې د فلسطینیانو سره د خواخوږي او د غوید په ملاتړ کړي دي. حوثیان د ایران یو نیابتي ډله بلل کیږي او په دې اړه امریکایانو پوزي او د سپینمانی د ملي امنیت سلاکار پرون وغږید چې حوثیان رسما د امریکا په ترهګریزه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل شوه. خو کدی وغواړي بریدونه بند کړي نو له دې په دې باندې تجدید د نظر هم کولای شي. حوثیانو په تیرو دوه میاشتو کې پر نړیوالو سوداګریزو کښتیو باندې شاوخوا ډیر ځلی بریدونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو حوثیان پرون رسما د ترهګرو په لیست کې شامل کړل او د ملي امنیت وایاند جان کربی داسې وویل:
که حوثیان بریدونه ونه کړي موږ پر خپل پریکړه تجدید نظر کولای شو.
او که بریدونو ته ادامه ورکړي، امریکا او بریتانیا به بیا هم په یمن کې د حوثیانو د رادار سیستمونه او د توغندیو بی پیلوټ الوتکو تاسیسات په نښه کړي. د پینټاګان ویاند وویل:
حوثیان دې په خپله محاسبه وکړي چې هغوی د خپلو غیر قانوني او خطرناکو بریدونو په بدل کې د خپلو نورو څومره تاسیساتو او وړتیاو قرباني ورکوي.
ځینې څېړونکي د امریکا د حکومت کړنې کافي نه بولي او د لاډیرو بریدونو غوښتنه کوي. د دیموکراسۍ د دفاع د بنسټ غړی بنهام بن طالب لو وایي حوثیان چې ایراني ملاتړ کوي او د هغوی نیابتي ډله ده باید له منځه یوړل سي.
دا د ایران اسلامي حکومت پروژه ده چې په منځني ختیځ کې نیابتي ډلې جوړوي او منځني ختیځ ځای ځای بے ثبات کړي او په دې توګه هغه وکولې شي په منځني ختیځ کې د خپل اصلي سیال یوازنی يهودي دولت یعنی اسرائیل سره وجنګيږي.
ایران د منځني ختیځ په ډیرو ځایونو لکه غزه، لبنان، سوریه، عراق او یمن کې نیابتي ډلې جوړې کړې او وسلې ورکوي. څو ورځې وړاندې امریکایي ځواکونو د سومالیا په سواحلو کې په وسلو بار یو کښتۍ ونیول چې ایرانۍ وسلې یمن ته لیږدولې. د دې ډول ډیرو ثبوتونو سربیره ایران د خبره نه مني چې حوثیانو ته مزایل ورکړي دي.
ایران داسې نیابتي ستراتیژي لري چې د ځان او ګواښونو ترمنځ د فاصلې او انکار د رامنځته کولو لپاره کاروي. خدا د توغندیو د ځواک په خپلولو داسې ښکاري چې ایران په خپل غواړي چې خپل وړتیا وښيي.
تهران په تیرو څو ورځو کې په دریو هیوادونو سوریې، عراق او پاکستان کې توغندیز بریدونه وکړل چې په سیمه کې پراخ غبرګونونه زیږولې دي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
بل په لوپا پاکستان کې د ایران د بي پيلوټ الوتکې او راکټي بریدونو په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد هوایي ځواکونه په غچ اخیستونکو بریدونو کې په ایران کې د نننه سختريزي پنهخه کړي. د ایران او پاکستان ترمنځ کارکېج په سیمه کې اندېښنې راولاړې کړې دي او متحده ایالاتو برتانیا د ایران بریدونه غندلې دي. بلخوا چین د ایران او پاکستان ترمنځ زیاتېدونکو کارکېج په اړه اندېښنه ښودلې او په دواړو خواوې غا کړې چې د صبر او زغم نه د کار واخلي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې د پاکستانی هوایي ځواکونو د پنځمې ورځې جنوري 13 سهار وختي بدون تایید کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په دې تر سره شوی بدون کې لګ تر لګه او کسان پنهخه شوی دي.
نن سهار پاکستان د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تراګرو په پټنځایونو باندې خورا همغږي او دقیق پوځي بریدونه کړی دي. د استخباراتي معلوماتو پر اساس د مرګ بر سرمشار په نوم عملیاتو کې څو ترهګر وژل شوې دي.
رويټرز خبري اژانس ته وی پاکستانی امنیتي سرچینی ویلي چې د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې بریدونه دی وی الوتکې په واسطه شوې دي. دغه امنیتي سرچینی ویلي په بریدونه کې په نخښوي وسلواله ډله د بلوچستان ازادي جبهې یا بی ال اف پورې تړاو لري. ایرانی چارواکو د ایران تسنیم خبری اژانس ته ویلي چې پولیسو سرما د سراوان په یو کلی کې د پاکستان په توغندیز برید کې چې نن سهار 3:30 بجې وشو څلور ماشومان او درې خزي وژل شوې دي. هغه ټول وژل شوې بهرنی ادب او بلل د بریدونه ورسره حقيقي چې ایران د سه شنبه په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل پر ډلې هوایی بریدونه وکړل چې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شول. د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وای چې په دې بریدونه کې هیڅ پاکستاني وګړي پنه ښښو نه دي.
در مورد پاکستان
د ایران په بي پيلوټ الوتکې او راکټي بریدونه کې زموږ د ورور او ګاونډي هیواد پاکستان هیڅ کوم وګړي نه دي پنه ښښوي. د جیش العدل ترهګری ډلی غړي چې د پاکستان په بلوچستان کې اوسېږي چې په دې وروسته کې په ایران کې بریدونه کوي پنه ښښوي دي.
پر پاکستان د ایران د بریدونو پر وړاندې په لزګونه کسان د پنځمې پورت د جنوري په 13 په اسلام آباد کې لاریون وکړ.
ایران نه جو حالیا دنو مې
ایران زموږ پر هیواد برید کړی، زموږ پر حاکمیت برید وکړ، زموږ دوه بې ګناه ماشومان او یو مېرمن شهیدان شول. نو ځکه موږ مظاهره کوو ترڅو د ایران دغه کړنه وغندو.
بریتانیا او متحده ایالاتو د ایران ورستی بریدونه غندلې دي.
موږ دا بریدونه غندو. په تیرو څو ورځو کې موږ ولیدل چې ایران د خپل درې گاونډیو د خپلواکو پولو څخه سرغړونه کوي.
چین د پاکستان او ایران ترمنځ د زیاتېدونکو کړکېچ په اړه اندېښنه ښودلې او پر دواړو خواوې غږ کړی چې له صبر او زغم نه کار واخلي.
موږ په کلکه هیله لرو چې دواړه پاکستان او ایران د تاوتریخوالي د زیاتېدونکو ډډه وکړي، د صبر او زغم نه د کار واخلي. موږ باور لرو چې دواړه خواوې به د خبرو لاره اختلافات هوار کړي.
د طالبان د بهرنی چارو وزارت د ایران او پاکستان ترمنځ د ورستی تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې او پر دواړو ګاونډي هیوادونو غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي. وحید فیضی، د امریکا غږ، واشنگتن.
همدا مسله راس پرو د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د ایران برید په کلکه غندلې او د ایران په خاوره کې پرته لځنده ځوابي بریدونه کړې دي. ایران لدې حمله یو ورځ مخکې په عراق او سوریه کې هم د توغندیو حمله کړې وه د پاکستان تر څنګ. خو په دې سره دا پوښتنه راولاړیږي چې د ایران او پاکستان د بریدونو لمن به افغانستان ته هم خوره شي او کنه. په دې مسلې باندې د خبرو دپاره د پاکستان د پخوانی سناتور افراسیاب خټک صاحب نظر را اخلو چې ورته خراغلاستم وایم. خټک صاحب ډیر زیات استاسو د مهربانۍ نه مننه کوم. په خیر راغلی. اول کله پاکستان له خوا د ایران په وړاندې ځوابي بریدونه ورزوي، پاکستان وایي د ایران ځمکني بشپړتیا ته درناوی لري او نننی بریدونه د خپل هواد امنیتي او ملي ګټو پر اساس ترسره کړي. ځمکني بشپړتیا ته د درناوی دا نوې طریقه تاسو څنګه ارزوي؟
مننه خسته جانې. داسې تاسو لکه چې وی دواړو هیوادونو عجیبه حرکتونه وکړو. یعنی اول ایران نه دا دلته توقع نه کېده چې هغوی به په پاکستان باندې یو موشکي یا میزایل حمله کوي. خو داسې ښکاري چې ایران کې خپله یو عدم مسؤلیت ذهنیت موجود دی. په شرط بیانه کې د جنگ اور لګیا دی خپرېږي. بوتیان د ایران نږدې متحدین دي، باغی باندې گزار شوی دی او جنگ رو د ایران خاطر نسکی. بیا بل خاطر په څور زبخ کې په کرمان کې کم تروریستي حمله شوی او په ایران کې هغه هم خپل په ایران کې او عدم مسؤلیت احساس دی. غوړې دی خلکو دا خیال دی چې د ایران اسلامي جمهوریت حکومت او پرینو په توګه دوی چې د تروریستان مخه نیولې وي. نو دا ایران د دې ټول خبرو په نظر کې مو سره په درې یوادونو هم دې وکړي چې پاکستان جواب کې پاکستان لکه تاسو چې وایي حمله وکړه.
بله خټک صاحب، دلته یو ټکی چې دواړه خواوې لیدل کیږي دا د بلوچستانو موضوع ده. په پاکستان کې هم بلوچستان او په ایران کې سیستان بلوچستان کې دغه ځایونه په نخښه شوی دي. د بلوچستانو موضوع تر کومه یو شریکه اجنډا او یا هم هدف کېدای شي، امکانات څه دي؟
بېلکل د دې اوس احتمال شته چې ځنې خلک دلته داسې وایي چې کېدای شي چې دا هماهنګي موجوده وي دواړو حکومتونو منځ کې، ځکه چې دواړه هېوادونه چې دي دا د محکومو قومونو لپاره بندیخانو باندې بدل شوي دي. پاکستان کې هم یعنی بلوچ او پښتنو اوضاع ډېر خراب دي او ایران خو بیخي مني نه چې بلوچ یا کرد یا بل څوک شته. هغه وایي چې ټول ایرانیان دي او ټول چې فارسي ژبه دی او بل ژبه وایي هغه بارکه دوی یعنی یو قسم د شک اظهار کوي. نو دا دواړه وادونو کې دا موضوع موجوده دلته کې بلوچستان.
نو ولې به خټک صاحب دوی به ولې دوی په نخښه کوي کوي یو لکسم نور هم په ژوره توګه تاسو معلومات ورکړي؟
ارزاله چې ما چې وی چې بندیخانه ده، بندیخانه کې خو دوی چې حقوق نه ورکوي، انساني حقوق، نو هغه بیا بلې دوه خبره کوي. او بلوچستان کې د پاکستان نه بلې دوه خبره شته، دا زیاته شوې ده او دا بلتون به یوازې په پاکستان پر موجود نه وي. خو جالب دا ده چې ایران خپل هم د بلوچستان دغه بلتون په خي سره مخالف دی. خو چې کله پاکستان سره کله حساب کتاب کول غواړي بیا د جیش العظم مقابله کې د بیا د بلوچستان کې بلګرا جنګیالي دي هغه ته ځای ورکړي. نو دا ټول یو ځونه ده چې پاکستان او ایران چې خپل د تروریستي نیابتي ډلو په ساتلو کې ډېر بدنام شوی دي.
بله، یو بل مهمه مسله د رویټرز په قول چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، د امریکا د مندونو پر بنسټ د کرمان د چاودنو مسولیت په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په غاړه درلود. آیا په افغانستان باندې هم د ایران او یا د پاکستان د بریدونو احتمال ګوره او کنه؟ نو او که نوې دا نو علت وایي څه وي؟
ارزاله چې کوم جیش العدل دی هغه د طالبانو ایدیالوژي تقریبا یو ایدیالوژي ده او د خپل منځ کې مناسبات لري. میډیا کې داسې خبرونه خپاره شوي دي او د ورک راکړم لري او هغه د دې کې پایګاوې هم لري په افغانستان کې او پاکستان کې هم لري. بلوچستان کې دې موجود دي. نو دا په دې سیمه کې دا د طالبانو د حکومت راتلو سره دا یو خبره راغلې ده چې دا خبرې زیاتې شوې دي او پاکستان او ایران چې دی هغه د خپل داخلي مسلو نه پام وړول لپاره کولای شي چې په افغانستان کې داسې گزارونه وکړي، ځکه چې خپل ایران هم او پاکستان کې ډېر بد حالت دی. اقتصادي مشکلات دي، انتخابات کېدل کېږي، په غیر اعتراضونه دي، پام وړونه لپاره پاجرجوي کېدای شي.
بله خټک صاحب، نو د ناامنۍ او زیاتېدو ته چې ګورو، تاسو پر غزې باندې د جنگ یادونه هم وکړه، سیمه کوم لوري ته روانه ده او آیا دغه جنگ په خپل د غزې د جنگ نه منشأ اخلي؟
نو د غزې جنگ یو عمومي تاثیر ټول نړۍ باندې دی د سیمه هم شته دلته ځکه زیاتې ځلته چې مسلمانانو شي د دې همدردۍ د فلسطینیانو سره دی په باندې فلسطینیانو سره ظلم روان دی نو دلته شپه دلته خپل مشکلات ډېر دي یعنی ما تاسو ته وویل چې طالبانو راتلو نه پس دلته په افغانستان کې دا ډلې زیاتې پر شوې دي بیا اگر داعش راغله دي اگر نوې فاکتور دي مګر خطرناک فاکتور دي او دا د طالبانو باندې فشار او احصالې لپاره هم دلته موجود دي تاسو ګورئ مجاهدینو په طالبان راغلي او طالبانو ته چیلنج اوس د اغلا غاړې داعش لغاړې دي یو نپل رادیکال سي راځي او دې سره خدای په امر کې
بله ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه افراسیاب خټک سیب کور ودان تل بریالي اوسئ سیب خوشاله اوسئ بل بلو د طالبانو مشر ملا هبت الله په یو نیوي غږیز پیغام کې خپل تر لاس لاندې کسانو ته ویلي چې د حکومت پر فرمانونو او حکومتونو باندې له انتقاد نه ډډه وکړي او بل چاته هم د انتقاد اجازه م ورکوي. تر دې مخکې د طالبانو د کورونا چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په ګډون یو شمیر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم په تړاو د خپل حکومت له پالیسیو نارضایتي خوده وی. بل خو متحده ایالاتونو یو ځل بیا د خزو په وړاندې د طالبانو چلند
د طالبانو ځینو چارواکو د دغه ډلې مشر ملا هبت الله ته د منسوبې غږیزي وینا ځینې برخې خپرې کړې چې ظاهرا نوموړي د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې په یوې غونډه کې د ښځو د حقونو په ګډون په یو لړ مسلو خبرې کړې دي. هبت الله په دغه وینا کې له طالبانو غوښتي چې په محضر کې دي د طالبانو پر حکومتي چارواکو له انتقاد څخه ډډه وکړي. د غدا وینا په یو برخه کې راغلی ک د امارات کوم حکم راغی ټول تر شا ودرېږي دغه په مقابل کې چې څوک منفي نظر ښکار کوي هغه ته اجازه م ورکوي د امارات د فرمانونو او حکمونو مثبت ترخونه بیانوي منفي م بیانوي دښمن له دې بده استفاده کوي. هبت الله په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د بهرنیو چارو د سیاسي مرسیال شیر محمد عباس ته نږدې په ګډون یو شمیر طالب چارواکو د نجونو او ښځو د زده کړو په ګډون د خپل حکومت پر ځینو پالیسیو نارضایتي ښکاره کړې وه.
د شیخ هبت الله په نیو پیغام کې د هغه استراب او تشویش په څرګنده توګه بیانیږي. زه فکر کوم چې شیخ د خپل منځي اختلافات په ارتباط په تشویش کې دی او په دا خاطر هم شیخ کوشش کوي چې سانسور ته مخه کړي.
په یو یواد کې د ښې حکومتولۍ د کولو لپاره اړینه ده چې په لومړي سر کې د خلکو څخه مشورت واخیستل شي، د خلکو آواز نیوکه وړاندیزونه باید د حکومت چارواکي واوري ترسو حکومت په خپل چارو کې بریالي وي.
فقط امید مو ابي کورس وو هیڅ بل دغه څه کې نه.
هبت الله په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې متحده ایالاتونو یو ځل بیا د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو چلند غندلی دی.
موږ په دوامداره توګه په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو چلند غندو. موږ وینو چې هغوی د میرمنو او نجونو په ټولنه کې د هغوی د رول په تړاو یو شمېر واقعا ناوړه ګامونه اخیستي دي. موږ به د دغه اقداماتو له کبله له هغوی سره د حساب او کتاب لپاره ټول مناسب ګامونه واخلو.
امریکا په داسې حال کې د افغان میرمنو سره د طالبانو چلند غندي چې په افغانستان کې د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام د پنځم به تازه راپور د 2020 کال د اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د تیاری اجتماعي اقتصادي وظیفه خرندوی کوي. په راپور کې د میرمنو پر حقونو محدودیتونه او تقریبا ویجار بانکي سیستم د اندېښنې وړ لوی ټکي یاد شوی او زیاته شوی چې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ده. هغه څه چې د شنونکو په باور د طالبانو سخت دریځو پالیسیو له امله ډیره تمه نشي کېدای. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره ملي است. په دې خبرونه کې به په امریکا کې د مقدماتي ټاکنو په تړاو مهم رپورت وګورئ چې راتلونکي سه شنبه په نیو هامشر کې هم ترسره کیږي او مهم جزئیات به هم تاسو سره خبرو کو. خو په اخر کې به په پاکستان کې د هغه لوستي افغان کډوال کیسه هم دروورو چې اوس د یو نامعلومه برخلیک څخه سر ټکوي. لمړی دمه تورسو.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د مخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکی په 1409 پیټا چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو للارې ما هیروي.
هیله ده چې دا پژره پورې خبرونه چې قربانه یې برېښنا او مرخیله ده وګورئ. نړیواله مسایل ترازو د اسرائیل پوز د پنځمې په ورځ هغه ویډیو خبره کړې چې پکې د دوی ځواکونه د غزې تړنګ د خان یونس په سویلي برخه کې د فعالیت او جګړې په حال کې لیدل کیږي. دوی وایي چې ځواکونه یې د ټانکونو او هوایي ملاتړ په مرسته لسګونه تر هغه لمنځه وړي. د ابو یوسف ال نجار په نوم روختون کې چیرې چې مړي لیکدول شوی دی، د اسوشیټ پرس د خبريال په وینا لږ تر لږه 14 کسان هغه وخوژل شول چې د اسرائیل هوایي ځواکونو د غزې په خار کې د شپې په یو کور باندې بریتو وکړ. بل پلو د روسیې د بارنوي چارو وزیر سرګی لاوروف په پنځمه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې لویدیځي وادونه په اوکراین کې د شخړې د زیاتولو هڅه کوي او د کومې هوکړې سره کومه علاقه هم نه لري. هغه زیاته کړه چې روسیا اوس مهال له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیک ثبات په اړه د خبرو اترو لپاره هیڅ نه لري او د واشنگتن وړاندیزونه د منلو وړ هم نه بولي. خو ښاغلی لاوروف ټینګار وکړ چې مسکو په راتلونکي کې د خبرو امکان نه لري، خو یوازې په هغه صورت کې چې لویدیز هم د روسیې ګټو ته درناوی وکړي. تر دې وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د جمهوري غوښتونکو مقدماتي سیالۍ د سه شنبې په ورځ په نیو هامشر کې ترسره کیږي چې د ټاکنیز کال لومړنۍ دودیزې ټاکنې په نښه کوي. د اسوشیټډ پرس خبریاله میشل پرایس وایي چې دا به د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیالانو لپاره د هغه د مخنیوي دویمه هڅه وي، په داسې حال کې چې هغه د آیوا له ټاکنو وروسته خپلې نوماندۍ ته د لارې پرانستلو زیار باسي. د نیو هامشر والي کریس سونونو د نیکی هیلی سره خپل ملاتړ اعلان کړی، خو نیو هامشر هغه ایالت دی چې ډونالډ ټرمپ په تیرو دوو ټاکنو کې ګټلی دی او ځکه چې هغه هلته زیات شمیر ملاتړی لري. بل پلو امریکایان په عمومي ټاکنو کې د اقتصاد مسله ډیره مهمه ګڼي. هم دغه ډول د راتلونکو ولسمشر د لپاره په ټاکنو کې هم مهمه موضوع ګڼل کیږي، خو سا کال ځینې نور مسایل هم د خلکو د لپاره ارزښناکه ګڼل کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې وګورئ.
ولسمشر جو بایدن په پنسلوانیا کې د 2016 کال کمپاین پیل کړ. هغه امریکایانو ته د هغه د ولسمشری په دوري کې د اقتصادي لاسته راوړنو یادونه وکړه.
تاسو د مصرف کوونکو باور ته وګورئ چې ډیر لوړ دی، هر څوک په ښه حالت کې دی او دوی په دې پوهیږي.
د جارج واشنگتن پوهنتون پروفیسر وايي په دې کې هیڅ شک نشته چې د متحده ایالاتو اقتصاد د کووډ وبا نه بیرته راګرځېدلې او ښه شوې دی.
انفلیشن دریا شایو سلن تراکت شوی، دا د پخوا په پرتله د نیمایي څخه کم دی. په عین حال کې بیکاری د 50 کلنو ټیټه کچ ته نږدې، یعنی 3.5 سلن تراکت شوی ده، چې دا یو اړختنی لاسراونه ده.
خدا چې تر دې دمه کوم پرمختګ شوی دی، هغه به د نومبر په میاشت کې د بایدن بیا ټاکل کېدو کې مرسته وکړي او کنه.
نو یو پوښتنه چې تاکون ته لاره هواروي دا چې معاشونه به څومره ژر لوړ شي او انفلاسیون به څومره ژر راکته شي او آیا خلک به له ټاکنو مخکې د ګټو احساس پیل کړي؟
د وی ټول پوښتنې په اساس د متحده ایالاتو وشپېته سلنه خلک په 2023 کال کې اقتصاد ته لومړیتوب ورکوي. ټیم کارټر جمهوري غوښتونکو ته رائے ورکوي، سکه هغه اصلي اندېښنه مهاجرت ده، مګر هغه د بایدن په اقتصادي پالیسیو هم انتقاد کوي.
زه فکر نه کوم چې هغه دومره ښه کار کړي لکه څنګه چې هغه وایي، او تاسو پوهیږئ چې عادي امریکایان دومره معاشونه نه لري چې خپل ضرورتونه پوره کړي. انفلاسیون خورا لوړ دی او له همدې امله اصلي عاید کم شوی دی.
یو یوکرایني سوداګر وایي چې میړی په نړیوالو چارو کې د سیاستوالو دریزونو ته په ځانګړي توګه په یوکرين کې روانې جګړې ته ډیره پاملرنه کوي.
هغه پوهیږي چې دیموکرات ګوند له اوکراین سره ډیره مرسته کوي او د لا زیاتو مرستو لپاره چمتو دی. موږ دا وایو چې اکثره جمهوری غوښتونکي هم غواړي چې مرسته وکړي، خو تر اوسه موږ وینو چې هلته ځینې مرستې ځنډول شوې دي.
د ایلسا ابراهیم لپاره اقتصاد اصلي لامل نه دی، خو په دې موضوع د ولسمشر د پالیسۍ ستاینه کوي.
زه فکر کوم چې اقتصاد پیاوړی کیږي. زه فکر کوم چې سکال به د سود نرخونه راټیټ شي. زه دې ته سترګې په لار یم.
مګر اقتصاد پوهان خبرداري ورکوي چې دا لا هم ناسرګند ده چې آیا د نومبر د ټاکنو نه د مخه د فدرالي زیرمو د انفلاسیون کچه 2% ته د راټیټولو هدف په پوره شي او که بیا به د سود نرخونو لوړولو ته ضرورت وي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او په اخر کې د افغان کډوالو ستونزو ته کتنه. ډېری لوستي ځوانان چې په دې وروستیو کې له افغانستان گاوندو هیوادونو ته کډوال شوي دي، وایي چې د نامعلوم برخلیک سره مخ دي. زموږ همکارې مسکا ساپۍ د یو افغان ځوان سره چې د بدني ښکلا په برخه کې کار کوي خبرې کړې دي او دغه په ژوره پوری رپورټ یې چمتو کړی دی.
د کابل اوسیدونکو 28 کلن محمد وارث د یو کال راځي اسلام آباد کې ژوند کوي. د ځوان په قضا او څارنوالۍ کې د لیسانس په کچه زده کړې کړې دي. وایي دوه کاله یې د جرمني سفارت سره هم دنده ترسره کړې او اوس د اسلام آباد په یو ورزشي کلب کې د ځوانانو بدني روزنه کوي.
ما 4 سال حقوق خواندیم و میخواستم که مصدر خدمت به جامعه شوم، مصدر خدمت به کشورم شوم و در عرصه ازی در آخر سمستر از ما $300 به خاطر دیپلم خواستن و $100 به خاطر دفاع از دیپلم خواستن که من نتونستم اونا را پرداخت کنم و دیپلمم امت نامکمل موند. در ضمن من خودم در سفارت جرمنی هم کار کردیم، مدت 2 سال کار کردیم. 150 قضیه سفارت جرمنی را ما تحقیق کردیم. من خودم انکوایری افسر بودم. پیشرفت در عرصه علم داشته باشیم، در عرصه سپورت داشته باشیم، در عرصه ورزش داشته باشیم، اما شرایط را که بر ما فعلا میسر ساختن، مدجمی که فعلا تمرین میکردم اونجا آمده تمام پوسترها کنده شدن و در ضمن ازو تمام لاسپیکرها کفانده شدن که نا حرام است. چی و هر چیز از خود یک اصول داره. سعیست ما تابع دین هستیم، تابع اسلام هستیم، اما داخل هر چیز داخل یک شریعت، داخل یک چوکات میتونه باشه.
د وارث کوچنی ورور سید شاه چې یو شکلندې د خپل ورور سره اسلام آباد ته راغلی، غوښتل یې چې یو ښه عکاس شي. هغه د افغانستان ترخې خاطرې داسې بیانوي.
وقتی که من از 12 فارغ شدم و نتونستم تحصیلات ما پیش ببرم، یعنی پانتون برم یا درس بخونم، و چون من دوکان عکاسی داشتم و تمام مسئولیت خانه پیش من بود و رویه طالبا خوب نبود با من، به خاطر که می گفتن وقتی که یا نو آمده بودن چون نمی فهمیدن، حتی می آمدن می گفتن این عکس حرام است، عکس گرفتن حرام است، عکس نگیرید. و همین باعث شد که دوکانم از بین بره، ایلا کنم و بیکار شم. یک سال بیکاری را تیر کردم و بعدش آمدم تا پاکستان، مهاجر شدیم. ما نه بیرو بر آمده می تانیم نه دیگه. خاطر همین، خاطر به خاطر که پلیسا خیلی آزار میده مردم، خیلی نه، حتی میبرید گوشه، میبرید جبات و تلاشی میکنن.
محمد وارث به هم دی کلب کې شپې سبا کوي. وای د پلیسو لډاره به هر ته تګ نشي کولای.
از هر طرفی که دست و پای انداخته میریم، کوشش کرده میریم که ما یک آینده بهتر داشته باشیم، چون ما انسان هستیم، حق زندگی کردن داریم، حق زندگی کردن داریم، حق گپ زدن داریم، حق کار کردن داریم. اما بعض شرایط ها هست که مایس مانع ما میشه. مثلا پلیس از این مملکت هست، ما ویزا بر ما به بسیار مشکل بر ما داده میشه، بعد در مقابل پور $500 و $600. یک انسان که 25,000 ماش باشه و چی رنگی رقم ویزه خودم اثر کرده بتانه.
په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ دو سره سم ډېری افغان ځوانان چې پاکستان ته یې مخه کړې، دا مهال د بی برخلیک وضعیت او نامعلوم انتظار سره مخ دي.
وارث غختل د خپل مسلکي دند للارې هواد او هوادوالو ته خدمت وکړي، خو د نورو ورتل وستو ځوانانو په څیر د افغانستان وضعیت او کډوالۍ مخ ډب کړه. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
یو ځل بیا ستاسو د ملتیانه د زړه له کومې مننه کوم. دا خبرونه پای ته ورسیده. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په دری او پښتو ژبو رادیوي او تلویزیونی بڼو او په بیلابیلو پاڼو باندې وګورئ او زموږ خبرونه ولولئ. نور نو اوس دری خبرونه نشر ته چمدو ده. زما قدرمنه همکاره سحر جان عظیمی دلته موږ سره تشریف لري. سحر جان ستړي مشي.
مننه شایسته جان. سلام به شما دوستای بیننده. در نیم ساعت آینده تمرکز برنامه به شروع موضوع پاکستان ایران است. امیدوارم که با ما باشید و ما را همراهی کنید.